دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 نیمه بجې شروع دن کو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 23 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا زما همکار مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم نواز شریف وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن په سعودي عربستان کې د حج لپاره 25 لک خلک راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې دغه هیواد پوست په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیمې د امن لپاره به افغانستان سره په شریکه کار کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د ایسارتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف ویناوا چې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه ژمنه کړې ځکه چې دواړه ملکونه ترهګرۍ سخت ځپلي دي. د ده ویناوا چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ کې په بنیادی بدلونونه راوستي شوي دي او د هغې فائدې به ډېر زر په نظر شي. د یو تپوس په جواب کې د دې پوښتنه وه د دې جواب وو چې د وسلوالو پر ضد شروع کړی شوي پوځي عملیات سربیازه په کامیابۍ سره روان دي او د دې ګټې به ډېر زر مخې ته راشي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د بلدیاتي حکومتونو 55 ټاکلې شوې غړي له پارټۍ وستلې دي او یو د پارټۍ سېنټر خړې او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم صوبایي تنظیم د وړاندې کړی دی. دا خبرې عمران خان تېر ورځ په سی ایم ایچ کې د بډبیرې پیښې د ژوبل کسانو له پوښتنې وروسته په وزیر اعلی هاوس کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم وویل چې پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی یې له پارټۍ په دې وجه وستی دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای یې په نورو غړو الزامونه لګول. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لک خلک د حج لپاره سعودي عرب ته رسېدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. تېر ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د منا په میدان کې د احرام تړلو نه وشو او نن سهار به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمې او مازیګر ګډ مونځ به ادا کوي او بیا به د مزدلفې په میدان کې شپه په عبادتونو کې تېروي. د نن څخه بعد سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د بلوچستان حکومت هم غونډه جوړوي. د یادې صوبې وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته تېره ورځ په دې اړه وویل
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعات لخوا د موږ دا جوړوو پاور کې مو ټول سیاسي پارټیانې ایم پی ایس ایم این ایس سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه تېره اونۍ په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس په موقع شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوست په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېر ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلي روحاني دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل نو د دوی پر ضد یوازینی امید د ایران پوځي پوز او انقلابي ځواک دی. د روحاني په خبره د منځني ختیځ هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډېره تکیه نه کوي. ایران وار له مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عراق او شام ته پوځي سلاکار استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت تیره ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژلې شوي مشر اوسامه بن لادن باډي ګارډ وو چې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی و چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی و. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څېړنه کې پریکړه وکړه چې د دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروري نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیره ورځ د یو لک شل زره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال چې په غیر قانوني ډول یورپ ته رسیدلي په راتلونکو دوو کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاقي رایې پریکړه کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پر رایګیری ته وړاندې شو. د چک ریپبلک، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رایې ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رایې ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوال به په خپل هیواد کې فناته پرې نږدي. او د چک ریپبلک وزیر داخله بیا په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي نن د منطق د ناکامۍ ورځ ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 لکه غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هیوادونو ته ورغلي دي. وروستۍ خبر دا چې په جرمني کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګریزو پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټنو پسې د دغه ښار په اتو ودانو چاپي وهلي دي. پولیس وایي چې تېره ورځ د سهار وختي په دغو چاپو کې د یو جومات دفتر هم شامل و او زیاتوي چې د دوی په اند تر ټولو مهم مشکوکه یو 50 کلن هغه کس دی چې د مراکش سره تعلق دی او خلک یې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یو جهادي ډلې ملګرتیا ته هڅول. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې خبریالانو ته ویلي حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د یوې غونډې له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وویل دوی غواړي چې د کم عمره نجونو د ودولو ضد قانون راوړي، خو په خبره یې چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ ہم پکے آئے کے موجود ہوں آگا ویل چھ چونکہ امت اسلام کے سے مسئلہ دے کے مچ علماء کرام دے کے کی نہیں.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23 په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه مانځي.
زموږ د ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پاکستان خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي لوی اختر ته تیاری نیولې دي.
ډیر په خوشاله د اختر تیاری روان دی. سروین د خستی داسې هم د ولمانو لپاره د پستې میوې ښه پروګرام جوړ کړی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو اولنۍ موضوع ته راځو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې په داسې حال کې چې نیویارک ته امریکا ته روان و چې د جنرل اسمبلی د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. په لندن کې د یوې دمې پر مهال یې خبریالانو سره خبرې کړې دي. زموږ خبریال د اسلام آباد نه ریاض مساخیل سره ټلیفون پلي کړی. مساخیل صاحب، ستړی مشئ او که د وزیر اعظم د خبرو مهم ټکي موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه هارون بچا. څنګه چې تاسو ذکر وکړو نواز شریف چې امریکا ته روانو د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه ده د جنرال اسمبلی هغې کې د ګډون دپاره او دغه دوران یې په لندن کې د لږ ساعت دپاره ایسارتیا وه. د پاکستان چې کومې سرکاري رسنۍ دي د هغې مطابق یو خو چې کوم د افغانستان په حوالے سره د هغه نه تپوس شو نو د هغه وینا وه چې پاکستان او افغانستان ژمن دي چې د ترهګرۍ خلاف په شریکه سره کار وکړي ځکه چې دا دواړه ملکونه ترهګرۍ زیات ځپلي دي او دا دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د امن ته اړتیا لري. دغه شان ته پاکستان خپل کوشش کوي په افغانستان کې د امن او د سلامتۍ او د مفاهمتي عمل د کامیابۍ لپاره. ورسره ورسره چې کله د هغه نه بیا د وسلوالو په حوالې سره تپوس شو نو د وینا وه چې په شمالي وزیرستان کې کوم پوځي عملیات تجربیات په نوم روان دي نو هغه ډېر کامیاب دي او ډېر زر به تاسو د هغې ګټورې نتیجې ووینئ. دغه رنګ د هم وینا وه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې چې کومه ده نو بنیادي بدلونونه راوستل شوي دي او د هغې هم چې کوم دی نو ګټورې نتیجې هغه مخې ته راغلي دي، د هغې فایده ښکاري. جی
صحیح شو، ډیره مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې وایي له پیښور سره نږدې په بډه بیره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی. د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاوه چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د بډه بیرې برید په افغانستان کې طرح شوی و، په دغه اړه به اسناد دوی ډیر زر افغان حکومت ته وسپاري. لکابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان اداره کړه، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي، بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولند
او دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او څلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. ښاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغو کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستاني پوځ په یو اډې د شوي حملې وروسته د پاکستان د پوځ ویان ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته یې سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دا وایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبرۍ یې په پاکستان کې شوې دي، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادعا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستانه نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس په خبر ته ځو. داسې خبرونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوندی په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي په خبر ته پرون سفر کړو. له په خبر سره زموږ خبريال زلان یوسفزی د ټلیفون په لیکه راغله دي. یوسفزی صاحب تاسو ته سلامونه وایو، ستړي مشي یو کده راته وایي چې عمران خان په خبر کې لچا سره لیدلې دي، کومه خبري کړې وي چې دا تفصیل موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیر من هارون بچا عمران خان پرون پیښور ته راغلی وو په یو ورځنی دوره باندې. پرون چې کوم نه عمران خان وزیر الله ورسره وو، هغې لړل سی ایم ایچ کې یہ چکم نہ بڑا بے رپی ہے کہ کم زخمیان تر وہ سفر دے علاج لاند دی داغی پوس پختنے او کڑا داغی رستو عمران خان پرون ما خام چکم نہ پوزیر لا ہاؤس کی یو خبر گونڈ سر خبر اپڑے پدا گونڈ کی چکم خاص خاص خبر دی پاگے کی یو دا وچے عمران خان دا ویل چے کم تیر بلدیاتی ٹاکنی شوی دی نو د هغې وروسته چې کوم د ډسپلن په خلاف ورزی باندې هغې 55 خپل منتخب کسان چې دي د پارټۍ نه ایستي دي. نو په دې کې چې بیا سرچینې خبره کړي هغې کې زیاتره هغه کسان ایستلي شوي دي چې هغې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې چې کوم بلدیاتي ټاکنو کې پاس شوي ول، خو بیا وروسته چې کله د تحصیل او د ضلع چې کوم ناظمان ټاکلي کېدل نو په هغې کې یې پاکستان تحریک انصاف له ووټ نه دی ورکړی. په دې 55 منتخب غړو کې زیاتره د پاکستان دي. دغه شان عمران خان دا هم وویل چې صرف د بلدیاتي ټاکنو نه بلکې نور هم چې د هغې کوم سینئر غړي دي یا د صوبایي پولیسو کوم ارکان دي د هغې خلاف هم که هغې داسې کار کوي نو د هغې خلاف کاروایي کېږي، چې په کې اوس فعلا یو سینئر غړی عمران خان یې نوم وانغسته، خو سرچینې وو چې دغه اعظم سواتی دی او دغه شان دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي دي چې په هغې کې هغې هم عمران خان نوم نه دی اخیستی، خو د سرچینو تر مخه هغه یو یاسین خلیل دی او یو عارف یوسف دی، د هغې خلاف هم چې کوم نه کاروایي روانه ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په پیښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یادې ادارې په چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار عارف یوسف هم وینا وکړه. ویویل چې صوبایي حکومت غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغه سې کولو ته نه پرېږدي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
تیره ورځ په پېښور کې په ښځو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آګاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستوره کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د سورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستوري مشر میلمه د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پختونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظورې کړي دي، خو په کم عمر کې د جنکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پختونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه کم عمر دی 18 کاله وټاکلې شي. خود وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسوده په لار کې ځنې ستونزې راولاړې کړې دي.
د جنې ایج سانه په کار دی واده د پاره نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دي هغه سره مشوره کوله غیایو دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږه لاست ټایم میټینګ شوه نو هغه کې فضل الرحمن ګروپ هم پکې هغه کې موجود نو هغه ویل چې چونکې امت اسلام کې څه مسله ده دې کې هغه پیوبلټي ټایم یې کنه د جنې کې زموږ چې علما کرام دې کې مفتی صاحبان دے کی کینی نو آغا که کمی مونگ تا مشورہ راکی نو مونگ آغا مشورے سر بدا کو جی.
او دا عورت پاونڈیشن سایما منیر بی بی مشال ریڈیو تا اویل چی پا پختنخوا کی پا خزو دا تشدد پیخی مخ پا زیادی دو دی او دا تیر کال شمیرے خواهی چی پا 2014 کال کی هر عورت پا پختنخوا کی یو خزا پا یو نایو وجه وجل شوی دا او پا هر درم عورت یوی خزی زن وجلی دی او پا هر سلورم عورت یو خزا تختول شوی دا. خود پاکستان رسنۍ د خزو د ستونزو ته سمه پاملرنه نه کوي.
هم دغه صدا چې روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي چې څنګه ملک کې سبل واقع شي نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دي هغه په خپل د اخبار نه غایب بیا هغه دې ته کوریج نه ورکوي.
په دې دستوره کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر سړو او خزو د سوګند پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تان دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو دروانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوې د پښتو نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر درویشتمه نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه نمانځي که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوې دي خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي شي او آیا دا ورځ څه ډول نمانځل کېدای شي او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي ژبني اقتصادي سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره اولس وړاندیزونه وکړل د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د اولس وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر درویشتمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای که څه هم وخت بیخی کم و خو د دوی حکومت د سپتمبر د درویشتمې د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړو په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې ممپیز سمینز سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په هغه کې خپلې ویناوې کوي ملي اتڼونه ښکاره کېږي
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه خو د دې په معلومولو کې بریالي نسو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر درویشتمه له دې کبله ونه لمانځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات له ورځې سره سمون خوري خو د غفور لیوال په وینا دوی به له اختر وروسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي
هغه کې به پښتني کلتور بېلابېلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو ګواښونو باندې به خبرې وشي افغاني فرهنګ د جامو د خوړو د دود دستور د عناناتو او د بېلابېلو څیزونو نندارتونونه به جوړ شي د افغاني موسیقي اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به دغه ورځ ولمانځل شي
د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای کامون خپل ملي او د ویاړ ورځي د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي د ویل د سپتمبر د درویشتمې د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري او دې کلتور ته د ودې ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل سي خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او ویل لمانځي
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلې شي علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلې شي سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستې شي تجارت سره تړونکو خلک دی هغه د تجارتي سیزونو چې کوم په کلتور کې جوړیږي د هغه د نندارتونو شکل کې منځلې شي چې کوم د فن سره تعلق لرونکو خلک دی هغه د مختلفو
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمیر نړیوال کانفرنسونه سوي دي خو د کوټي د پښتو اکیډمۍ لخوا په ترسره سوي دې کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پرون په پیښور کې ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړ. وی ویل چې د پیښور د قاسم علی خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت پر ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی، خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅکله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو، روژې او یا هم اخترونه نه دي کړي. زلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجایش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکلی شوی قاضي یا کمیټه سره دا اختیار وي چې د روژې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثمانی صاحب، عبدالرزاق سکندر صاحب، د اوقاف چې کوم مشر دی، د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب، د ټولو اجتماعي رائے دا جمهور شهر د مرکزی کمیټې اعلان د پاره درسته او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي، او متشریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وخت دغه خبره اتباع کوي. شریعت دای دغه نه ورکه چې ته بلا شی مفتی سره کینه یو عالم سره کینه وخت وی شهر ما مش کتلې د مال اعلان وکا.
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت هلال کمیټې د جمعې پر ورځ د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی، او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر ان کو قربانی با په شریعت کې ناسمه وي.
بالکل مو په نسبت باندې دا قربانی نه ده، او دې چې دا به قبول نه جایز دي، ځکه چې شای وی نه ته بولې دا په نجایز ده.
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره، او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علما کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی رویت هلال کمیټې چې دی څه شرعي حیثیت نشته. یو دویمه دا د دغه مرکزی رویت هلال کمیټې یا د دغه چیرمین حیثیت د قاضي نه دی. دوه درېمه دا خبره، مرکزی رویت هلال کمیټې چې کومې فیصلې کوي نو د دې اکثر فیصلې د شریعت مطهره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شی هم شته چې رویت هلال لپاره خو د قاضي ضرورت هم نشته. هغه چې د علاقې معتمد فقه عالم وي د هغه په فیصله باندې چې دی هغه عوام عمل کولی شي.
په پاکستان کې د اختر او روژې په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټې او هم د خیبر پښتونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوې دي، خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو په سلام پښتونخوا خپرونه کې د ګلنواز په غږ دا سندره.
ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے پانی جنگا سہر ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے پانی جنگا سہر ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے زڑ گیا ہلتا پاٹ کے گے سہار چھپ سے خونو دی چومبی پور دی گنا سہار وڑ لے لو سہار شمع لگی گے انہیں پانی جمعا سہار وڑ لے لو سہار شمع لگی گے انہیں پانی بطرے والے نظارے گام سہار رہے چشن مانگی لاندے میں دمائے دارا زنا سہار رہے وہ بڑے لے لو سہار رہے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سحر نه نیمه بجې شوې د مجید بابر نه بلن خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د ایسارتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلین په خلاف ورځ د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وېستي دي. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لکه خلک د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه بعد د سپتمبر په 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې دغه هیواد پوست په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په اړه کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کیږي د القاعده وسله والې ډلې د وژل شوي مشر اوسامه بن لادن باډیګارډ وایي خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ ته 1,00,000 دغه غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. په جرمنی کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګرۍ د پیښو کې د ککړتیا د تور پاڼه د یوې میاشتې د پلټنو نه پسې د دغه ښار په 8 ودانو چاپې وهلي دي چې د یو جومات دفتر پکې هم شامل دی. او زیاتوي چې د دوی په ان تر ټولو مهم مشکوکه 55 کلن هغه کس دی چې د مراکش سره یې تعلق دی او خلک یې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یو جهادي ډلې ملګرتیا ته هڅول.
لن خبرونه مول مجید بابره واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چیرې د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګري کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایانو ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخیر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالۍ په یو بل د بې بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوره جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمې او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټې مضبوطې کړي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې خامی احتساب بیرو فیصله کړي د چلی سپینې جامې غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غځوي او وایي چې سند بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سند پولیس 3,400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي، د کوم چې په خشن اندازه لګېدې شي چې د دې ملک سیاستدانان افسر شاهی څومره په بې دردۍ سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکې لیکي چې اوس کامی احتساب بیورو کومه فیصله کړې ده باید چې دا عملي کړي او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغوی پیسې بیرته واغستل شي بلکې سختې سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتلونکي کې څوک بیا داسې ونه کړي.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د مالیې وزارت د چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په شام او عراق کې د یو شمېر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د پرېښودو موضوع راغستې ده. دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه کې راغلی دی د پاکستان د مالیه مرکزی سیکرټری وایي د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه کاری په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالره تاوان رسوي. د ده په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدده د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبر ایجنس ته وویل چې په دې وروستۍ یو نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړي دي. د مالیه سیکرټر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 نه تر د 2 ارب ډالرو پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې وه، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډیره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالیه سیکرټري زیاتوي تمه لري چې د 2016 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دی لږ تر لږه 850 کسانو د ایج ډله پرېښودي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي، خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منی کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شوو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 900 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځینې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېرې برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یارې ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 3 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جینکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورنیو چار وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړل. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی، خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت تصویب شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې وو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به یې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اسلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړلیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړلیک زما په باور د ټولو د سلا له مخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اسلبورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو 1,00,000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه، خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پریکړلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو له ستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلی دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلی دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه یې د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری وویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 1500 کډوالو ته پناه ورکړي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل وای زمونږ پوز په افغانستان کې د بچبازی په نوم پر کوچانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشت امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازی پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم له فرشتې جلال زئی اورو.
جنرال جان کیمبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پېښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېر یکشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچبازی پر پېښو سترګې پټې کړي. جنرال کیمبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنداره هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وو چې داسې پېښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کېږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچبازی، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی وو. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي وو چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کیمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جنرال جان کیمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچبازی په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازی عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښې ده.
فرشته جلال زئی زمون همکارا د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلی، د پېښور په بډه بیره کې د پاکستان د هوایی ځواکونو پر مرکز د وروستي برید په څیر ښایي نورې حملې هم په هغه هیواد کې وشي. د لیکنې تر مخه دا له دې امله ده چې د پاک افغان پولي دواړو خواو ته د امنیت ساتنې د پام وړ انتظامات نشته او طالبانو له دغه پولیس سره لګېدلې یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. د لیکنې تفصیل شاهین بولیرې اوروي.
اکسپرس ټریبیون په خپل اداره کې لیکي چې دا خبر خواسانه ده چې افغان حکومت ځان د طالبانو نه خلاصول غواړي، خو په دغه اړه باندې په عملی توګه کار کول ګران دي. دغه شان پاکستان اگر چې ترهګرۍ پر ضد د هلو زرو لپاره اسانتیاوې لري، خو دا به کتلی شي چې آیا د پاکستان ریاست په رښتیا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته ژمن دی او که نه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته ودرېدلې دي. په طالبانو کې ځینې عناصر د دې نه ګټه اوچتوي او جګړه پر مخ وړي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان د پولي خواوو شا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو لپاره په افغانستان انحصار نشي کولی، او که چیرې پاکستان د ترهګرو بریدونو مخه نیول غواړي نو د دغې لپاره به ځینې نور ګامونه پورته کول مهم وي. ورځپاڼه لیکي که په پوځي توګه نه وي نو په سیاسي توګه به پاکستان له ځینې ستونزمنې پرېکړې کول وي، او د دې لپاره د ترهګرۍ پر ضد قامي اکشن پلان عملي کول ضروري دي. د پوځي هلو ځلو یو اولسي قیمت هم وي، او دا یره هم څرګندېږي چې دغې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې برابري اغېزمنه کېدای شي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو هلې ځلې پر خپل ځای، خو باید پاکستان هم په هیواد دننه ځینې حقیقتونه ومني او د دغې سره تړلې ستونزې هوارې کړي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه له شاهین بونیری واورېده، او اوس سم اورېدونکو د نازیې اقبال په غږ دغه یو سندره مو درته راوړي. نازیه اقبال نمو د غنی خان دغه شعر اوریدو سرازیو بل رپورت ته. د پاکستان د نورو قبایلی سیمو په څیر د خیبر جنسای اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په لوړګي بازار کې لځای خلکو سره غږیدلې. راځي وورو چې غوی د راتلونکي اختر په اړه څه وایي او کومې تیاری ورته نیولې دي.
ملک محبوب عالم ماشاءالله د مونږ خو د ټول خیبر جنسې ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. لګه سرویم خو سخندران غټ غټ اخستی اتیا زره روپۍ تقریبا پسونه په شل شل زره روپۍ داسې هم د ولمانو لپاره د بادام او پستې میوې ښه پوره پروګرام جوړ کړی مانچې په خل دا ټول پروګرامونه انشاءالله چې ښه په خوشحالۍ مونږ تیاری نیولی کپڑے ماشومانو ته ښه ښه ښکلې کولی کپڑے داسې د پخو شینا تقریبا چې 100% امن امان دی. هیڅ پرابلم نشته، هیڅ خبره نشته.
زما نوم سورخان پریدای کی مونږ دروان یو او ګوډی موډی مودرال انشاءالله چې بس خپ بغی کیو خیر سره دا غزان بادام در سم واخستل ګډون مډون واخستل کپڑے موشمون تا دا وزغون چې کنه مونږ خپل خویند دوغه تا په برخه کې اکثر په پیل ورځ باندې لګو ځکه چاغو مونږ سره یو حق دی پسه خو ورول لګو په باندې نه خوشالي ګو په غزان باندې خوشالي ګو ځکه چې مونږ رسم ریواج دی مونږ خپل خویند ډیر زیات خیال ساتو کبایل
عرب سیاب نوم دی او یم د خبره جنسه د ولی خیلو او اختر د مونږ ټول خپل خوشاله سره اختر دی رو جامې کړي چپال مغستی دی هر څه مغستی او بقایا کوم د مارکیټ کې ولا چې ګرانی او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودری کې سلو شپ 200 وخرځي تاسو دور ډیپټي دغه ته خواسته چې ټول مارکیټ ته لګ نظر وچي زوره و کې بار شي مونږ ټول چې کومي سهار بورا کو نه وکو اغه نه بعد سره ټول ملګری یو شو او لاړ شو جنگه باندې غوخه ویسو هلته کې بخګو سیخونو کې بخګو رشونتي وکو دا اختر خو مونږ ډیر پورې امن دی روډونه موډونه ځای شوی مونږ دا ځل اختر ته ډیر خوشاله
کوم زما حاجی عبدالمناف نامه ده او خیرات علاقې سره تعلق لارم جبی کلی سره او دا دیر شو کلونه ملنډی کوتل کی دکان ده او بس کاسمیټک بنجارگی چوتی پختو کې هغه دکان مې بنگړی او دا شیمپان او صابونونه او سپری وغیرہ وغیرہ ولنډی کوتل بازار ده ډیر خلق ده خپسر راځي خپل سودا کا او نو بګر رخصت او نو ټانګشت چاته څه تکلیف نشته ده امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپې یولس او دولس بجو پر کار چلے دکان نه ټول بازار کو لوي کوشش مدای چې خوشی او لور کو چې خوشاله او پر ټیم خور کو زګه دې سر حزبون ژوند عمر مده او سره
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو چې د راتونکو لوی اختر لپاره د خپل تیاریانو حال یې مونږ ته راکو. بل خوردونکو د افغانستان د خوست یو شمیر خاریان وایي چې د بیکاری د ډیریدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم شي او د تیرو کلونو په شان اختر ته ډیرې سوداګانې نه اخلي. بل خو ځینې خاریان په افغانستان کې د نامنای د وروستیو پیښو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت دی د دغو پیښو د قرباني شویو کسانو له کورنیو او ماشومانو سره مرسته او همدردي وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د اختر پرانیک دی کدو د نور سیمو پوشان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان مشال راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. سپونم یو تنځوان هم دا مسره یادوي.
سخ کله اختر د نور اخترونو صدا تفریح ده چې تر ډیره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخ کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وده تر ډیره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تنخونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر دی، تر اوسه پرته د سولې د امنیت فزادو خلک خشول دي، د راډیو او تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
ساکول اختر لوی اختر دا ډېر توپ لري، ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده. همدا ډول د سره په څنګ کې مدني نهادونه هم پام کې لري، ځینې مدني نهادونه چې میلې ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مدخان خادم په خپلو خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. د عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویله غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بې وزله دي، غریب دي،
او د اخترونو د پاره چې ست اړتیا لري هغه نشي خسته به کې به د همکاري ورسره وکړي.
د ټولنې د نورو قشرونو په پردله اخترونو ته ځوانان یا په خوستې لهجه ژنکي ډېر خوشاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کندارې غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسیدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه او میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړي جوړوي او د ګلدزای غوړي جوړوي. سدا لباسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د سږني اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځنده امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په دې ورستاو کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو په هنتونو د هغه زده کوونکو ترمنځ چې د رباب لغه غولو سره علاقه لري د مقابلو یو لړۍ پای ته ورسوله. دا چې دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکن یو پختون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري، په اړه ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ. د پښتو د ولسی سندرې په غږولو سره د ملکن د تانې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13مه په اسلام آباد کې د لوکرسي په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله. بلال چې په ملکن پوهنتون کې د ټولنیز علومو د اخرني کال زده کوونکی دی، د دغې بریا په ترلاسه کولو خپله خوښي له مشال رادیو سره شریکه کړه او هوډ یې ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي.
زما ډېره زیاته خوشحاله خبر وان لیک په پیج دې سره ما ته انعام ملو شو. تر اوسه پورې ما داسې باکر دوستان زړه نه ده کړی. اوس مې پوره اراده ده چې زه دا نه یو استاد نیسم، میوزیک ایجوکیشن پروموټ کوم، نور خلکو ته هم دا میوزیک ولرم.
بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو ترڅنګ د پښتو له نومیالیو سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي.
خپل کمپوزیشنز کوم، داسې ویډیو جوړ کوم چې صرف انسټرومنټل وي، چې کوم زمونږ فوک سنگر چې کوم د شاعرۍ انتخاب کړي، د میوزیک انتخاب دا غوي خو وینو غواړم چې هغه سره پلی کوم. سبق سره سره بزو میوزیک کوم کوم د فیلډ چې کوم دی، د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډیر زیات ضرورت دی.
لوک ورسای دارا د پاکستان د بیلابیلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي. له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحا حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو.
داز موږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي، ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي. کلتور چې موسیقي او شاعري مهمه برخه جوړوي، دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربېره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. بیا که د خپل روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېر شوي دي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې سوې چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شاید زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
هم د ملکن د تانی کلی پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني، د هغه په بریا د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکېدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډېره لویه خبره ده د بلال دپاره، دغه د منظرو دپاره، دغه د سازانو دپاره. دلته بیخي یو کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیخي په خپل محنت ته او په خدایي ورکړه ده، او هغه ډیولپ کړي ده، هغه په کار راوستي ده. د لوک ورسه چې کومه اداره د غم د ستاینې وړ ده. په پښتونخوا کې چې نور کم سازونه دي، سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی، دغسې نور سازونه دي کم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس ورکېدو دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، د زده کړې انتظامونه وشي.
هنرپوهان په دې اندي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو په ترڅ کې به یې نه یوازې پښتو موسیقي وده عمومي، بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.